په دې پروژه کې د اختلاس شویو پیسو بیرته ورکړه د ملت او دولت ترمنځ تړون پیاوړی کوي. نوموړي چې په دې پروژه کې اخیستل شوي غیر قانوني پیسې د څلورم مکوریانو اوسیدونکو ته بیرته سپارلې وویل، دا یوه نمونه ده ولې حکومت په ټوله کې له دوامداره ناورین څخه د خلاصون هڅه کوي.
هر چیرې چې عدالت له مشکلاتو نه وتلی نو یو عادل نظام جوړول
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په څلورمو مکروریانو کې په جوړو شوو اوو بلاکونو کې زیات فساد شوی و، تر دې چې له مالکینو یې 110 میلیونه افغانۍ غیر قانوني اخیستل شوي وې. دا پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا د خلکو په پیسو جوړه شوې چې ډېرو ته یې لا هم قبالې نه دي ورکړل شوي. د دغو بلاکونو کار په 1983 کال کې پیل شوی و چې څه کم 300 اپارتمانونه لري. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې د خلکو تر پرله پسې شکایتونو وروسته یې په دې اړه څېړنې وکړې او معلومه شوه چې پروژه ډېرې ستونزې لري. نوموړی وایي وزارت یې د فساد پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي او بې تفاوتي نشي زغملی.
مبارزه با فساد اداري همیشه
دی وایي د اداري فساد سره مبارزه تل زما د کارونو په سر کې ځای لري. د ښې حکومتوالۍ او د خلکو قانوني غوښتنو ته د رسېدو په برخه کې به له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړم.
دریغ نه خواهم کرد.
افغان حکومت داسې وخت په پروژو کې د خلکو خوړل شوی حق بیرته دوی ته سپاري چې د فساد پر ضد یې کړې ژمنې وخت نا وخت د خلکو لخوا ننګول شوي او د حکومت دا خبره یوازې شعار بلل شوی دی. د مکوریانو یو شمېر اوسېدونکي د حکومت دا اقدام ستایي او وایي چې پخوانیو چارواکو او خصوصي شرکتونو د دوی د مجبوریت څخه په استفادې په هر کور تر 2.5 لک افغانیو غیر قانوني پیسې وضع کړې وې.
مشال ریډیو ته غوږی تاسو هم د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام جمهوریت ته وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او که څنګه؟ آیا په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد ده؟ آیا ځانمرګي بریدونه او وسلوالي رښتیا هم د بې پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد غبرګون دی او که څنګه؟ همداراز په پښتونولۍ کې د بدل اخیستو تصور په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې د سخت دریځۍ او ناامنۍ لامل دی که نه؟ د دې نور وجوهات دي. د سخت دریځۍ فکر او ناامني د پښتنو پر ټولنه څه اثر لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په رسنیو کې او د هغه هیواد ځینې سیاستوالانو پوهانو بیا په نړیواله توګه ځینې شنون کې داسې تصور ورکوي چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځۍ تر شا پښتانه ولاړ دي. د بیلګې په توګه د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل ویلي ول چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه طالبان نه دي. همداراز د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګو بریدونو لامل دي. دا هم ویل کېږي چې په سواد کې د انصاف سم نظام نشتون له کبله هلته د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم غورځنګ پیل شو چې بیا وروسته په سواد کې پر وسلوالو مبارزې بدل شو. په بله معنی په پاکستان کې ناامنی او د سخت دریځ وسلوالو فعالیتونه د پښتنو لخوا یو ډول رد عمل یا غبرګون دی. په نننۍ خپرونه کې موږ د پښتنو د ټولنې او کلتور یا ثقافت په تناظر کې دا موضوع څېړو. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي د قبایلي سیمو پښتنو هیڅکله د جنگ لپاره جرګې نه دي کړي.
موږ به د دې انفرادي جاج واخلو، مثلا وزیرستان، بیا سوات، یا باجوړ، یا خیبر ایجنسی، یا نور قبایلي سیمه. په وزیرستان کې کله هم طالبانو په خپل غان دي ویلي چې ګنې دلته په موږ باندې چا ظلم کړی دی او موږ د هغې د وجې نه راپاسېدلې یو. چېرته هم د قبایلي یوې ایجنسی هم ولس او جرګې د جنگ په حق کې یا د جنگ د پاره جرګه نه ده کړې، بلکې د سولې د پاره جرګې شوې دي.
ډاکټر مسعود وایي که چیرې دا خبره سمه وي چې پر قبایلي پښتنو ظلم کېده نو هغوی وسله راواخیسته، نو بیا ازبک، چیچن او نور وسلوال ولې د پښتنو سیمو ته ولاړل؟
که موږ دا وګڼو چې دغه سوال ټیکم وي نو بیا د دا جواب څوک راکړي چې آیا په وزیرستان یا قبایلي سیمو کې دا ظلم دومره زیات و چې ازبک هم رال، تاجک هم رال، عرب هم رال، پنجابي هم راغی، چیچن هم راغی، د سینکیانګ والا هم راغل، د افریقي والا هم رال، یورپ هم راغی، جرمني هم راغی، دا څنګه ظلم و؟ دا څنګه ظلم و چې په دې کې شیخ مقامی په قبایلو منځنۍ پښتونخوا او د دې بدل د افغانستان نه اخلي، د دې بدل د امریکې نه اخلي، د دې مدل د پاکستان نه اخلي.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه او د سغدریځي او ترهګرۍ د عواملو څیړونکو ډاکټر خادم حسین وای اصلا داسې وشول چې د پښتنو کلتور، مذهب او سیاسي فکر له پامه وغورځول شو او د دوی د ټولنې یو تشخص په مصنوعي توګه جوړ کړل شو.
د پښتنو په حواله کې تاسو وګورئ نو د افغانستان او د هند یا د وسطي ایشیا او د هند ترمنځ یا د سویلي ایشیا ترمنځ اول دی برطانیه دی سامراج کم دورو او دا غین روس بعد پاکستان په حواله کم دورو نو دی مذهب په بنیاد استعمالول، دی غیرت په بنیاد استعمالول او دی پښتونولۍ داسې قسم تشریح کول چې په هغې کې بدل اغستل، هغې کې په زور مسلې حل کول، هغې کې د جنگ په ذریعه مسلې حل کول، دا قسم تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو. چې کله داسې دی حواله تشخص جوړ کړی شو، بیا خور کړی شي، نو یو مرحله داسې عمره شي چې کوم کام باره کې چې دغه تشخص جوړ کړی شوی، ترشلې شوی، خور کړی شوی وي، د هغې سه ایسه په خپل هم دغه ومني، یا داسې تصور کې چې شاید چې هغې دغه شان دي.
دا تصور چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه د امریکایي بی پیلوټه الوتکو تر حملو وروسته پیل شول، تر کومه بریده سم دی؟ د بیلګې په توګه په امریکا کې د مذهبي او ټولنیزو چارو څیړونکو د پوهنتون استاد ډاکټر اکبر اس احمد په خپل یو کتاب کې لیکلي، په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له کبله قبایلي پښتانه د بدل اخیستو په مخه سغدریزه شوي دي. ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان د ریاست په مداخله او د سغدریزۍ د مفکورې له خپرولو سره یو ډول وسلوال تحریک پیل شو او دا تحریک تر ډرون بریدونو مخکې پیل شوی و.
یو حقیقت خدا دی چې د ډرون حمله نه ډیر مخکې، یا د امریکای یا د ناټو ځواکونو افغانستان ته راتلو نه ډیر مخکې، دلته یو عمل شروع شوی و. او یو عمل خو هغه چې کوم تبه افغان جهاد ویل، خو د هغې نه وروستو د نوې پلسیزه کې چې کوم دلته عمل شروع شو، هغې کې په پاکستان، افغانستان، هند او د سیمې په نورو ملکونو کې، په خصوصا پاکستان کې، داسې قسمه ګوندونه روچت شوه چې هغې په وسطي ایشیا او غیر چاپیره علاقو باندې، منطقو باندې د قبضې کولو خواهش لره. او هغې دپاره یې داسې قسمه خلک به هر حال تیار کړي وو، تیارولې چې هغه د ځان وژونې کې بریدونو په شکل کې موجود و، او هغه د سماج کې د یرو خورولو او د کلتوري ځای اخیستو په شکل کې هم هغې خپله مفکوره خوروله، او دغه شان یو فوجي طاقت هم اصلولو. نیټو ځواکونو راتلو نه ډېر مخکې او د ډرون نه ډېر مخکې په 1998 کې په اورګزو کې پوره یو قسمه خلافت جوړ کړی شو، او اغلته د سنگسار نظام اورول شو. دغه شان په مختلفو د افغانستان کې دننه او پاکستان کې دننه په مختلفو شکلونو کې ځانوجون کې بریدونه په هغه وخت کې شو.
همدارس ډاکټر خادم حسین دا هم وایي چې د ډرون بریدونو په خبرګون کې د وسلواله خبرېدل دا د پښتنو د ټولنې کار نه دی، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې بي ګناه کس وژل کیږي نو په انفرادي توګه خبرګون خودل کیږي.
تر ورکوټ هدا پورې دا تاسو خبره کولی شي چې کوم ځای کې د ډرون گزار شوی دی، نو هغه ظاهره خبره ده چې اغل تکم خلک یا انتهاګر اوسېده، یا دی غلطانه ورته جاسوسي نظام صحیح معلومات نه دی ورکړي، او اغل ته انتهاګر کنه اوسېده او په غلطه یو گزار شوی دی، نو دا هغه رد عمل خو به هر حال یو انساني فعل دی، او دا په جرمني کې کې دی شي، او دا په فرانس کې کې دی شي، او دا په چیک ریپبلک کې کې دی شي، او دا په امریکا کې کې دی شي. اگر رد عمل به هر حال موجود دی، او اگر رد عمل دا یو عمومي د اصول په شکل کې قتل، ما ته نخ کاری چې دا د پښتنو د سماج د پیژندنې یو ثبوت کې دی شي. تاسو چې کلم سروې وکړئ، که تاسو هغه وخت کې سروې وکړې وي کله چې د 1901 کې دا نافذ شو، یا د غین رستو لس کاله، یا د غین رستو شل کاله، یا د غین رستو دیش کاله، یا اوس که تاسو سروې وکړئ، په ټولو سروېګانو کې به تاسو ته معلومه شي چې بهرحال پښتنو فاټنه غوښته، او د فاټي مقاصد چې سوو او ستې اصلول غوښته، په هغې خو اوس باقاعده کتابونه لیکلي شوي دي. زما خیال دا دی چې داسې قسمه خبره کول چې دا د انتهاګرۍ په ضد جنګ، پښتنو سره جنګ دی، یا د ډرون د حملو رد عمل ځان وژون کې حملوال پیدا کوي، ما ته نه ښکاري چې دا حقیقت سره موافقت لري.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي دا خبره بالکل ناسمه ده چې سغدریزي او وسلوال فعالیتونه د پښتنو د ملت پالنې ښکارندوی کوي. دا وایي د سغدریزي مفکوره تر یو څو کسانو محدوده ده، چې پکې د القاعده او نورو هیوادونو کسان هم شامل دي، او دا چې دا د پاکستان د ناسمو بهرنیو پالیسو نتیجه ده.
ټول دا وایي چې موږ غزا کوو، اسلام راولو، په ټول جهان یې راولو، او موږ عالمی ایجنډا لرو، او عالمی ایجنډا لرونکي خلک چې کوم وو، دا د القاعده نه متاثر وو. د القاعده سره بیا اړیکې لرونکي شیونه بیا نورم وو، مثلا په دې کې د پاکستان سټریټجک ډیپ پالیسي، چې موږ په افغانستان کې یو فوجي جوړیت لرل غواړو، د پاکستان ملا نری ده، ځکه په هندوستان باندې F-16 جهاز بمباری کوي، نو په دلی نه چې واپس کېږي نو د ملا نه نیخ د پاکستان نه وځي. نو دلته په ګاونډ کې یو داسې ملک په کار دی چې هلته دا جهاز کینی، پیټرول واچوي، پایلټ یې آرام وکړي او هغې نه پس بیا تازه شي او بیا په هندوستان معامله وکړي. داسې یو ملک ورته په کار دی ته وایي سټریټجی ډپت پالیسي.
ډاکټر خادم حسین وایي د سختدریځۍ مفکورې خو پښتنو ته هیڅ ګټه نه ده رسولې، نو دا څنګه د پښتنو یو عمل کېدای شي؟
ما ته داسې ښکاري چې د انتهاګرۍ د دې پښتنو په وطن کې د خورېدو یا د خورولو او د دغه مفکورې د جوړولو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې به هر حال نه، او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژنده، ځکه دغه سیاسي تحریکونو کې هغه د پاکستان کې د نېشنل عوامي پارټي په صورت کې دلته بیا د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې موجود و، یا که په نورو ګوندونو کې مو د پاکستان پیپلز پارټي ګوندونو کې یا نور ګوندونه چې کوم دلته موجود وو او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په شکل کې دا هغه ګوندونه چې هغه پارلمان کې نمائندګي لرله. داسې په افغانستان کې چې کوم ګوندونه زیاته نمائندګي د خلکو لرله، هغه د دې عمل په ضد داسې ګڼل چې دا جوړ کړی شوی تشخص دی د پښتنو او په عمومي توګه پښتانه اجتماعي توګه باندې پښتانه دا د انتهاګر فکر نه ډېر لري راغلي، د دې فولکلور دی نه هېر کړی شوی دی، د دې اجتماعي حکمت دی نه هېر کړی شوی دی، د دې فلسفه فکر دی نه هېر کړی شوی دی، د دې سیاسي ارتقا نه دی رسته پاتې کړی شوی دی، د دې معاشي وسایلو باندې نور خلکو قبضه کړی دی یا معاشي وسایلو کې دی ته هیڅ نه ده ملو شوی، بې انصافي ورسره شوی دی.
ځنې شنون کې وايي په سواد کې د طالبانو غورځنګ ځکه پیل شو چې هلته د پاکستان عدالتي نظام خلکو ته انصاف نه رساوه. په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود وایي که دا خبره رښتیا وای نو بیا باید طالبان د یو څو زرو په شمیر کې نه وای او باید د سوات ټول ولس یې ملګری وای.
تر څو پر چې د سوات تعلق دی، په سوات کې د والی په دور کې چې کم د پښتو او د شریعت لکه څنګه چې په قبایلو کې د پښتو په رواج باندې فیصله ده او په شریعت باندې فیصله ده، دا په وخت کې ملتا وه، پښتو سرکاري ژبه وه، انصاف به زر ملاوېدو. په دې کې هیڅ شک نشته دی. او چې پاکستان راغی نو بهترین مثال دا دی چې پاکستان راغی نو یو سوات ریاست دوی کنټرول نه کړی شو، صحیح نه کړی شو، الټه خراب کړو، نور تنده چې نور پښتنو بلوچو سندیو او بنگال سره بیا سکړي. نو دغه مسله که د سوات په دې اړخ راوچته شوې وي نو بیا خو په کار ده چې د سوات ولس مکمل مرسته وي ورسره. په کار ده چې د مولانا فضل الله فوج یا لښکر دا 2000 یا 3000 نه وي، په کار نه ده چې پاکه کې جیش محمد وي، په کار نه ده چې پاکه لشکر طیبه حمایت وي، په کار نه ده چې پاکه پنجابي راغلي وي دا ملګرتیا کولی، په کار نه ده چې بیا کچرته د سوات د دن د ریاست مسله وي نو بیا ازبکو په بونیر باندې حمله ولې کوله. نو ازبکو ته څه تکلیف و چې هغه د سوات د نظام نه تنګ شوي، هغه نه سوات پېژندلو، نه ولې سوات پېژندلو، نه ریاست پېژندلو، ځکه دا انتهایی لوی جبر دی.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو د بدنامۍ لپاره د سخت دریځۍ او وسلوالۍ مفکورې له پښتنو سره تړل کیږي.
دا د بدنامو ډېر سبب جوړیږي، دا ډېر په منظم طریقه باندې شوي دي. دا د جنرال مشرف په دور کې دا شروع شوی چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه لا طالبان نه دي. دغه قصدن دا خودلې کېدل چې دغه ټول قبایل را پاسېدلې دي او پښتانه دي، او بلکې دوی ته پښتون کم پرستیم یو وخت کې ویل. دا دروغ ثابت شو او دوی به پنجابي طالب نوم نه اورېدو. نو د دې د وجې نه زمونږ دا قصدن عملن چې کم پروپیګنډا وا ادا وا چې خلک د لشکر طیبه ذکرونه کی، د جیش محمد ذکرونه کی، د لشکر جنگ ذکرونه کی، د سبا صاحب ذکرونه کی، صرف پښتون او طالب، پښتون او طالب خو او دوی ته خو چې ګور دي جامعم د سیدی دی ټوپک مر وخت هرالي دوی جنگم د ذکر.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پور ډاکټر خادم حسین زیاتوي کچېری پښتانه په خپل فرهنګ کې سغدري ز او وسلوال وای نو بیا د خدای خدمتګار د عدم تشدد تحریک ولې دومره ځای پیدا کړ چې په پښتونخوا کې یې انتخابات وګټل؟
اسانه خبر ده دا خدای خدمتګار تحریک چې کوم په عدم تشدد بنیاد باندې وو، دا څنګه کېدای شو چې هغه په د شلمې پیړۍ په رومبنې دوه لسیزو کې او بیا تر څلورمې لسیزو پورې دومره اکثریت اصل ک چې دلته خبر پښتونخوا کې حکومت جوړ ک، دا څنګه ممکنه وک پښتنو په کلتور کې د تشدد عنصر موجود وي؟ یو دیم لک لم مخکې لړ شي دا علاقه چې وکنه دا چې کوم وطن د وستي ایشیا نه روان شو او سویلي ایشیا ته رسیدلې ده، په دې بده وستي ایشیا نه غټي غټي قافلې راتلې او هغه به تجارت د پاره راتلې، هغه به لاهور ته راتلې، ملتان ته راتلې، بیا به دلی تتلی او دا بتاسو یو نه د چینیانو چې کوم دلته سفرنامې لیکلي دي د سفر احوال لیکلي که اغا البیرونی د سفر احوال لیکلي دي که نور د سفر احوالونه لیکلي دي چرته هم دا نه ده شوي چې پښتنو په اغه قافلو حملې کړي دي ځکه چې په دې لاره روان وي که نه چې کله د ماشي ته ګدو یا د هغې د سماجي ارتقا ته لاره پرېښودل شوې ده بیا انتهاګري چرته هم په نظر نه راغلی.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کله چې پښتنو ته د هغوی سخدریزه شکل ښودل کېږي نو دا د پښتنو پر ماشومانو او ځوانانو ډېر بد اغېز لري.
مجموعي دا صورتحال چې کم دی دا په ماشومانو ډېر لوی بد اثر اچوي. دا ډېر لوی په لویه باندې هم ډیپریشن چې څه ورته وایو مایوسي چې څه ته وایو نو هغه راولي او دا دوی ته یې د تنهایۍ یو احساس ورکوي.
اوریدونکو په خپرونه کې مو واورېدل چې پښتانه په خپل فرهنګ کې نه خو سخدریزه دي او نه هم متشدد. تاسې د پوهانو له خولې واورېدل چې د سخدریځۍ مفکوره له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري او دا چې دا مفکوره پر پښتنو تپل شوې ده. له دې سره سره دا خبره هم ناسمه ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد جګړه ده او دا چې پښتنو د غبرګون او بدل په توګه ټوپک په لاس کې اخیستی دی. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
سندر خو